ابا صاحب ستړي مشې دا سجرډو دا تو بجو د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم طالبانو غوښ کړی چې جګړه به زیات کړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ګټه به ونه کړي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبان وایي که ټول امریکایي ځواکونه تر راتلونکو شاوخوا 15 اونیو له افغانستانه ونه وځي جګړو ته به مخه کړي. په میدان وردګ کې 14 ملکیان برمته شوي او په امریکا کې د یوه قانون له تصویب سره د چین دننه څلورو شرکتونو څه باندې 60 میلیارد ډالر تاوان کړی. د خبرونو تفصیل. طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ البته د سولې تړون وشو چې د یو لړ شرایطو په اساس امریکا ژمنه پکې وکړه چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د دې تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی دی او اوس یوازې 2.5 سره پاتې دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله ګرانه ده چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکیان برمته کړي دي. د میدان وردګ د امنیت قمندانۍ ویندوی څارنمن حاجي محمد حفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی اونۍ وړاندې 14 مسافر شکته کړي چې اکثره یې تر اوسه برمته دي. په دې اړه په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د والي ویندوی واحد الله جمع ساده ازادي راډیو ته وویل
د مرکز اړوند د ورزو نانی شباز شالیز په کابل او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي چې تر دا مهاله پورې ځین لاسته راوړنې هم لرو او ښه پرمختګونه لرو. کېدای شي چې همدغه عملیات وغځوو.
جمعه ساده د عملیاتو په ترڅ کې د مرجوب لو جزئیات څرګند نه کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4090 ښوونکو د منظوري خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
نګرهار والی هڅه کوي چې د دغه ښوونکو د رسمي ګمارنې لپاره د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو او پوهنې وزارت سره له نږدې کار وکړي تر څو عملا د دې ښوونکو ګمارنې لړۍ پیل کړو.
حاصر دمه په ننګرهار کې 952 شته چې پکې شاوخوا 14000 ښوونکي په تدریس بوخت دي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام کې نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. پرون د دغو سیالیو په ترڅ کې د لغمان ځوانانو د جبل سراج ټیم ته 2-3 ماتې ورکړه. په امریکا کې د یوه قانون له تصویب وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په 3 ورځو کې څه باندې 60 میلیارد ډالر تاوان وکړ. د امریکا د تبادلې او امنیت کمیسیون د چهارشنبې پر ورځ وویل چې یو نوی قانون تصویب کړی چې پر اساس هغه کمپنۍ د متحده ایالاتونو د ونډو له بازار ایستل کیږي چې د امریکا د تفتیش معیارونه پوره نه کړي. له دې اعلان وروسته په تیرو 3 ورځو کې د چین د علی بابا شرکت ونډې ولوېدې او څه باندې 303 میلیارد هانګ کانګي ډالر یې چې له 90 میلیارد امریکایي ډالرو سره برابرېږي تاوان وکړ. همدارس د چین بایډو شرکت څه باندې 102 میلیارد gd.com 10 میلیارد او 500 میلیونه او نیتسی شرکت 20 میلیارد هانګ کانګي ډالر تاوان کړی دی. مصری چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د 2 ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 65 نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له دې وشوه چې اسکندري ښار ته د یوه روان ریل ګاډي اضطراري بریک فال شو او د ناببره درېدو له کبله بل ریل ګاډی چې ورپسې ورسره ټکر شو. د مصر روغتیا وزارت وایي چې لسګونه ټپیان د پیښې ځای ته په نږدې روغتون کې بستر شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د دې پیښې عاملان باید ځواب ووایي. د پر خپله فیسبوک پاڼه کښلي دا پیښه سبب شوه چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مصر حکومت خپله اراده تر پخوا لا کلکه کړې ده. د مصر د ریلګاډو له ټکرونو په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه په 2002 کال کې وشوه چې په لړ کې له قاهرې د هیواد جنوب ته په روان ریلګاډي کې تر 300 ډېر سپرلۍ ووشل شوه. د لبنان سرپرست صدر اعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. دیاب چې استعفا یې کړې خو د نوي کابینې تر جوړېدو پورې د سرپرست صدر اعظم په توګه کار ته دوام ورکوي وویل، وروسته له دې چې د جرمني کومبی لفټ کمپنۍ د دغو موادو په اړه څېړنه وکړه، لبناني چارواکو هم تایید کړ چې موندل شوي مواد اټومي دي. د لبنان په جنوب کې خطرناک اټومي مواد په داسې حال کې موندل کیږي چې کابو اته میاشتې پخوا د بیروت په بندر کې د کیمیاوي موادو وحشتناکې چاودنې نږدې 200 تنه ووشل. له هغې پیښې وروسته د جرمني کومبی لفټ شرکت د بیروت بندر د خطرناکو موادو په اړه څېړنې ته وګمارل شو. دا شرکت وایي چې تر اوسه پورې 50 کانتینر خطرناک مواد موندلی دي. اساجی رډو په منسنی سپه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، طالبان وایي چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی له افغانستانه ولوزي جګړې به سخت کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو خوشحال خلیل نظر اخیسته.
دوی جنگ د شدت ورکی نو هغه به ممکن دی امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی. در حال سي امریکایي ځواکونو په خپل بارکونو کې دي، نو تبا دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
تمه ده چې تر درویونه په لنډه موده کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی دا غونډه مهمه ګڼي.
خلک د افغانستان دولت هم بلاخره خپل حرکت هم خلکو ته باندې کړی نه ده، مګر هدي اقل یو ساتي تر دې.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او نو وټلو مسله چیرلې ده. په کابل کې د کرکټ لوبه وشو
او فخی ورکوي زنګړې مننه کوو چې تاسو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د طالبانو ته تازه ګواښ په عکس العمل کې وایي د طالبانو جګړه او د تاوتریخوالي دوام هیڅ ګټه نه لري. طالبانو پرون خبرداری ورکړ که ټول نړیوال ځواکونه د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي، د هغوی پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د دوحې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نورو ترورستي ډلو سره اړیکې وشلوي، تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د مې میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه وځي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بې له دې چې عام ولس ته زیان واړوي بله ګټه ورته نه لري. د دغه وزارت ویندوی فواد امان آزادي رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی بې له دې چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي د افغانستان تاسیسات ویجاړ کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ ګټه نه لري. طالبان له پوځي لارې او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاوتریخوالی کم کړي او له سولیزو لارې د خپل غوښتنې مطرح کړي.
ښاغلی امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېده و د سولې پروسې ته هم زیان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال له موافقې وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حملې درولي، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د دوحې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي، تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د مې میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دلې پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي، د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرشوبلو او تاوانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډېر نهیلي کړي.
د دوحې له تړون وروسته خو ډیرو بې طرفه نهادونو لکه یوناما، د بشري حقونو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی، بلکې په ښارونو کې ویره وحشت زیات شوی، هدفي وژنې زیاتې شوي دي. همدارنګه جنگ سوی ده په قندار او په ارغنداب او په نورو سیمو کې ډیر زیات جنگ سوی، په شمال او په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې جنگ سوی ده، او دوی جنگ ته دوام ورکړی ده، خلک بې کوره شوي دي. دوم که د بایډن د خبرو وروسته دوی جنگ ته شدت ورکوي، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه په خپلو بارکونو کې دي، نو طبعاً د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همداراز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کرونا او بالا خراب کړی نور هم اغېزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلي بایدن د پنجشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي، خو ده په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ډېر وخت لپاره پاتې شي. د جرمني پارلمان پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاس خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده مد امریکا د متحده ایالاتونو تر مشې لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سوه سرتیری لري.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو ګواښ کړی دی که پاتې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی له افغانستان ونوځي جګړې به تیزې کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا هلته د پاتېدلو مسله نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې ده. دغو خپرونو ته وړاندې په خپرونه کې کتنه کوو. تمه ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به پر دوو طرحو بحث وشي، یوه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد طرحه ده، او بله د افغانستان د دولت طرحه. خو د دې وړاندیزونو جزئیات له رسنیو سره سم نه دي شریک شوي. د مارچ په 13مه په ماسکو کې غونډه وشوه، او د غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې دا غونډه به د ترکیې غونډې ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو کتونکي شکر بارکزی د دې غونډو په اړه وایي:
زما په اند ترکیې غونډه د افغانستان لپاره یوه ډېره مهمه غونډه ده، او دا خبرې چې افغانستان دولت هم بالاخره خپل طرحه کته هم خلکو ته یو باندې کړې نه ده، مګر حداقل یو طرحې سره ځي. د دې تر څنګ چې اوس د تعدد د طرحو به اوم یو مسله او یو جنجال شي، خو زه فکر کوم چې تلفیق د دې طرحونه به خامخا د افغانستان د سولې لپاره یو د حل لاره برابره کړي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې د روسیې په یا د موسکو په غونډه کې چې کوم لیدنې کتنې وشولې، دوه ټکي ډېر واضح او ښکاره وو. اول دا چې دواړه خوانه غواړي چې د خپل خبرو نه شاتګ وکړي. دویم خبرم دا و چې نړیوال ټولنه غواړي چې د افغانستان د جنگ موضوع د ډیپلوماتیکو هلو ځلو یا د سولې د پروسې سره حل کړي. نو دا به ښیي چې افغان سیاستوال ته چې طالبان دي او چې غیر طالبان دي، د افغانستان حکومت دی چې حتی اقل د افغانستان د سیاین په خاطر باندې او د افغانستان په افغانستان کې د یو باثبات نظام راوستلو لپاره باید خپل هلی ځلې او هڅې ګړندۍ کړي.
لکه څرنګه چې راپورونه وایي خلیلزاد شاید د ترکیې په غونډه کې همدا مسله رامنځته کړي چې د یو مشارکتي یا د یو موقت حکومت له لارې د افغانستان موضوع حل شي، خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. که چیرته همدا سی وي د حل لار څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان ډېر شیان رد کړي، او طالبان هم باید په دې باندې پوه شي چې هغوی یوازینۍ سیاسي نظامي ډله په افغانستان کې نه دي. د اووی فکر کوم چې طالبان هم غواړي سیاست وکړي په دې اړه باندې د هغوی ځینې خبرې او ځینې کړنې یو له بل سره په تقابل کې دي. د بیلګې په ډول کله چې طالبان وایي چې په افغانستان کې خارجي او بهرني عسکر دې مونږ جنگ کوو او دا خپل هغه داخلي مصرف لپاره وایي چې خپل جنگیالي وساتي، مګر په عین وخت کې بیا امریکایانو سره کینی او هغه خارجي عسکر ته دوی مسؤلیت ورکوي او سره وایي چې موږ ستاسو سره کار نه دی. د یو طرفه طالبان وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي امارت غواړو او د اسلام لپاره جنگیږو، چې طبي خبره ده چې خپل جنگیالي غواړي نورم ډېر کې پسې، مګر په عین وخت کې بیا راځي د سیاسي قدرت لپاره د چنې وهلو لپاره مذاکرې ته کینی. ځکه کوم چې اوس د افغانستان خلک مغه دیش کاله مخکې خلک نه دي، نن خلک میډیا اوري، خلک تلویزیون اوري، دا ټول اړخونو ته پکار دی چې راشي او د افغانستان په حق لبانې دا یعنی ارزو نه ده، اجبار دی، جبر د زمانې دی چې نوې دور هغه پخوانی پاپولیستي یا د خلکو غولونې سیاستونه پریږدي.
ل شکر برګزی په مننې تمده چې د ترکیې په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر موضوع هم خبري وشي. ل طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې و چې خپل ټول ځواکونه به د میتر لومړۍ نیټې چې شاوخوا شپږونې ورته پاتې دي له افغانستانه وباسي، البته په هغه شرایطو چې امریکا له طالبانو غوښتي وو. آیا دا ځواکونه به پراتونکو نږدې شپږونه کې له افغانستان ووزي؟ که به هلته پات شي، دا موضوع نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. له بې خبرتیا وروسته دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوو.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
بوستن هرالډ ورځپاڼه لیکي کله چې جو بایډن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان لانجه د یو ناورین په توګه د په میراث پات شوې و. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې چې تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کوم تړون وشو، د هغه له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي. دې ضرب العجل ته نږدې شپږونې پاتې دي او د بوستن هرالډ د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په دغه هیواد کې د منتخب حکومت چې امریکا د هغه په رامنځته کېدو کې مرسته کړې ده د سقوط په معنا ده. خو که چېرته د می تر لومړۍ نیټې وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، یو ځل بیا به د طالبانو له بریدونو سره مخامخ شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شبه دا وي چې د بایډن اداره امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي او د سولې لپاره ګامونه واخلي. په دې مطلب کې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د سر مفتش د راپور پر بنسټ راغلي دي القاعده په افغانستان کې په ځواکمنېدو ده او د طالبانو تر حمایت لاندې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. ورځپاڼه بیا لیکي له طالبانو سره د شوي تړون له مخې دا ډله باید له القاعده سره اړیکې قطع کړي او هغه کسان او ډلې ټپلې چې د امریکا امنیت ته ګواښ دي تعقیب کړي. طالبانو د دوحې له تړون څخه د خپلې سرغړونې ادعاوې تل رد کړي دي. ولسمشر بایډن ویلی دی د میتر لومړۍ نیټې د امریکایي ځواکونو وتل سخت دي، خو دا خبره یې هم کړې ده چې دا نیت نه لري چې دا ځواکونه تر ډیرو په افغانستان کې پاتې شي. بل امریکایي ورځپاڼه هیل د ولسمشر بایډن د پنځشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوي او لیکي د سیاسي چارو کتونکو خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې تر یو تړون مخکې د امریکایي ځواکونو وتل به د تاوتریخوالي سبب شي او حتی شاید د حکومت د نسکورېدو سبب شي. بلې ورځپاڼې شیکاګو سنډي ټایمز بیا د جو بایډن د خبرو په اړه لیکلي دي چې ښاغلي ولسمشر د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو لپاره د کال تر اخره پورې دروازه پرانیستې پرېښي ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا یو جګپوړي جنرال کانګرس ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د بریالیتوب لپاره د امریکا مرستې ته ضرورت لري. ورځپاڼې بیا د بایډن تر خبرو مخکې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ د مشر جنرال ریچارډ کلارک خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هغه څه چې متحد ایالتونه د افغانانو لپاره چمتو کوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي او په افغانستان کې د نورو ګواښونو مخه ونیسي ډېر ضروري دي. د ورځپاڼې په باور کلارک د نورو پوځي مشرانو دا نظر منعکس کړ چې دا ښکاره ده چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې شخړې په افغانستان کې کمې کړي او برعکس قصدنی بریدونه زیات کړي دي. البته دا بریدونه د امریکایانو پر ضد نه دي خو د افغانانو پر ضد دي.
چارواکي وایي په میدان وردک ولایت کې وسلوالو طالبانو شپږ ملکان برمته کړی دي. د دغه ولایت ځایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی اونۍ وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمېر له طالبانو سره زندانې دي. په دې اړه له سیمې راپور لر.
د میدان وردګو ولایت د امنی قمانداني ویان څارنه جو محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان ښار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی ونې وړاندې له موټر څخه ښکته کړي وو او برمته کړي وو. نوموړي وایي د یادو کسانو شمیر چې یولس تنه وو له ډلې یې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبره یې چې پاتې اووه تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر جاویز کې د جاویز د مارز نه د جاویز او د مرکز میدان وردک په دغه مارز کې یو لس نفر دوی ته کده کړی وو طالبانو، بیا یې څلور نفر بیرته خوشې کړی وو. او نور
د جلریز ولسوالۍ ولسوال عباسین سروري بیا د وسلوالو طالبانو له لورې د برمته سوو ملکي کسانو شمېر شپاڼس تنه یادوي. نوموړي وایي وسلوالو طالبانو د یادو برمته سوو کسانو له ډلې نهه تنه بیرته آزاد کړي او اووه تنه لا هم ورسره دي.
د هود په درشتم تاریخ باندې طالبانو د زیولاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالۍ مربوطه شپاړس تنه ملکي وګړي د موټرو نه ښکته کړي وو.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د برمته سوو کسانو شمېر اته تنه دي. نوموړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
دولت جلیز ولسوالۍ کې هغه بیا د باګرام ته بوت، نو دغه په واجه کې سره دغه طالب جیک سوی و د هغه مامانو خیل او نو د فاروق په نامه باندې د طالبان جلیز ولسوالۍ د استخباراتو مسؤول ده. هغه په دغه واجه کې د خپل د ورور په مقابل ملکي خلک کته کړي وو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادو ملکي کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو تر څلوېشت ډیرو سناتورانو له ایران سره اټومي موافقې ته د امریکا له بیرته ستنېدو سره مخالفت کړی، او له ولسمشر جو بایډن څخه یې غوښتي چې له ایران سره یوه بله لا هر اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا سنات جرګه سل استازي لري. امریکایي سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپله غوښتنه په یوه لیک کې کړې چې نور جزئیات یې عصمت څاروان درسره شریکوي.
یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له ایران سره د 2015 کال اتمي موافقې ته بیرته ور ونه ګرځي. دوی ولسمشر بایډن ته ویلي چې د دې پر ځای له ایران سره د یوې نوې موافقې هڅه وکړي چې نور موضوعات هم پکې راونغښتل شي. دا لیک چې درې څلوېښت سناتورانو لاسلیک کړی د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال غړي پکې شامل دي. دوی لیکلي پر نورو مسئلو تاکتیکي اختلافاتو ته له پامه پرته په دې د نظر یووالی لري چې ایران باید پرې نه ښودل شي چې اتمي وسله ترلاسه کړي. دغو سناتورانو دا هم لیکلي د ایران له لوري د هغو تروریستي ډلو ملاتړ چې د امریکا دښمنې دي، بالستیک توغندي او د سیاسي بندیانو مسأله هم باید له ایران سره په خبرو کې مطرح شي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لبخي د دوی اشاره هغو دوه تابعیت لرونکو ایرانی امریکایي بندیانو ته ده چې په ایران کې بندیان دي. دالیک اصلا دموکرات سناتور رابرت مننز او جمهوری پال سناتور لینزی گراهام وړاندیز کړی، او د یو څلوېښت نورو سناتورانو ملاتړ هم خپل کړی دی. د لیک اکثره لاسلیک کوونکي هغه سناتوران دي چې په 2015 کال یې هم له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اتمي تړون سره مخالفت کړی وو. تر دې وړاندې په یوه لیک کې چې یوازې لس سناتورانو لاسلیک کړی و، د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتل شوي و چې له ایران سره د سترو قدرتونو د 2015 کال موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوو پخوانیو کاندیدانو سناتورې الیزابت وارن او برني سندرز په خپل لیک کې چې تیره میاشتې ولسمشر بایډن ته لیږلی و لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د حد اعظم فشار د پالیسۍ په چوکاټ کې د ایران پر ضد لګول شویو بندیزونو امریکا او ایران د جګړې حالت ته نږدې کړي، سیمه یې بې ثباته کړې او د ایران عام ولس یې ځورولی دی. اتومی موافقه ته د امریکا د بیرتستنیدو په ګټه یا مخالفت کې لیکونه په داسې حال کې زیات شوي چې د جو بایدن حکومت په وروستیو ورځو کې په کلکه وویل چې ایران باید د اتومی موافقه د احیا کېدو لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ایران په وړاندې د خبرو او ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې ده او سپینه ماڼۍ تیاره ده چې د اتومي موافقې له نورو غړو او ایران سره خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن په عین حال کې وویل چې د جو بایدن حکومت له ایران سره د لا پیاوړي او اوږدې موافقې په لټه کې دی چې د ایران په اړه نورې مسالې چې امریکا یې په اړه اندېښنه لري پکې راونغښتل شي.
د افغان میرمن و ښځو غورځنګ څرنګه پیل شوی، څرنګه روان دی، ستونزې یې څه دي؟ د افغان میرمنو د سلکلن تاریخي مسل پاړه د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو. او البته یادونه وکم چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم تر اتمه بجو وروسته له ازادي رډو اورېدلی شي. خو اوس به کرکټ ته مخه کړو. کابل له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د یوې شلو ورځې لوبې شاهد و. دا لوبه د کمال خان بند د جوړېدو په ویاړ جوړه شوې وه چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړونکو په وړاندې برای خپل کړ. د دې لوبې لیدو ته پرون راغلیو نندارچانو ویل خوښ دی چې په کور دننه د یوې شېبې خوشي چانس ترلاسه کوي. له کابله راپور لرو.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریز لوبې شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچان له اوږده ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نندارې ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او اسمت الله
اتحاد انفجار کې قرار لرو ولس مدي ته حسي کې تر څو دوی خپل جشن خوشالانه همدارنګ خوخي او ملي ولوزي.
ډیر خوخم چې داسې یو یار لوبه کې ګډون کوم. دا هغه لوبه ده چې د کمال خان بن په ویار دغه لوبه چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوختي چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابر کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غوړه لوبغاړي هم اعلان شوی، خلک آرامي او خوخي ته اړتیا لري او د خوخ دي چې دا چانس برابر کړي. د لوبي تل کابل سربیرا لیوشمیر ولایتونو هم نندار چان راغلی. د دې لوبي تاس یا په چا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټل او د توپ وهنیا بیټنګ پریک راي وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شول اورونو کې د درې لوبغاړو پاوټ کې دوه سیالې لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډیر یو سل سلور منډې وکړي او تر پایه اوټ هم نشو. شوزاد محمدی دویمه خپانه ولوبول او څلور اویا منډي وکړي خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپه نه پایل کړه او لومړی یو تیز لوب وکړه. تر دې چې شپږ لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19 اوور کې هدف پوره او بری خپل کړ. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو ښه وځلید. هغه پوره څل منډي وکړي خو لوبډلې بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم ښه او تیز لوب وکړه خو په څلوېښت منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږیزه لیګ وروسته د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړی لوبه ده چې کیږي. افغان کرکټ بورډ وایي هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمينه برابر کړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
او یو یادونه وکم چې نن له دوه تر درو تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخلی. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو په یو اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي دي. د غزني سیمه ییز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4,090 ښوونکو د منظورۍ خبر ورکوي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په درو ورځو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر تاوان وکړ. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 68 نور ژوبل دي. او د لبنان سرپرست سر اعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. وړاندې د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د افغان میرمنو د سلکلن تاریخي مسل په اړه تحلیلي مطلب.
د افغانستان سلکلن تاریخي مزل، د ښځو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان ښځو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د 14مې لمریزې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانمانو جمع شد، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتن که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه ثریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه ثریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پیل د شوز د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده. آله یک مسئولیت داشت.
همده د مسئولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه ثریا هوډ لاک لکسو او له خپلې کورنۍ څخه یې دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړنۍ زده کوونکي خپلې لوڼې وې. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګه کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکی سریا ګډون هم د شوز لپاره د نوي بدلونونو پایل وو او هم پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه بانفوزه خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی وټاکل سوه. تر یوې د ډېرو میرمنو درلودل منع سوه او د غرض یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ژوندي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسي، نو د ښځو له تعلیمي بهیره د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغو د داسې یو پورې هغه نه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و، څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و
شو. ښځې شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو مدافع لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بهیر د ښځو د پرمختګونو روان شول، د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلي چې ډاکتران چادرې سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمینه برابره سوه چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لومړنۍ ښځینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادعا یوه بیلګه بللی سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لومړنۍ افغان ښځینه سندرغړې په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړیسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد نحواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلي دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نطاقانې په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن وه چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی او په ګډه زینب نندارې ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرۍ سره. په 1918 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخپټۍ حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو برای یادم میآید که
سینمای زینب یک وقتای سینمای زینب
سردار داود خان چراغ په یاد می دی چې د سینما زینب پر زینو و درید یو شمیر شدی حالت ورو بللی ز پش پژم ټولګی کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو په همدې ورځ داود خان میرمن ته ویل چې سر لنن تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندی په یاد می دی چې د مور می اوش کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنور ترې خلاصې او حتمی نه ده چې چادرې واغوندې ما هم بیا نو واغوستله
ته دې چادرې لازم نیست که پوښی و ما نه پوښیدم
په همدې دوره کې و چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شکشه شوه او سیاست ته مخه کړه د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1975 لمریز کال کې جوړ شو د همدې ګامونو یو بیلګه و انا هیتا راتبزاد یادولای شو چې د دې سازمان مشري یې کوله شغل رفی د محمد ظاهر شاه د سلویشت کلنی واکمنی په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیز بلل سوی ده د شوزو فعالیتونه داسې یادوي
د دیموکراسي په چیزه کې خځې وتوانی دي چې شورا ته ولاړې شي بولسي جرګې غړې شي په کابینه کې خځو ته موقع ورکړه شوه کبرا نورزایی دی روغتیا وزیره شوه په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدې تعلیماتی شروع کړل
خو د ښځو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکي شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو ښارونو پورې محدود و
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د ښځو نمونه په هر ساحه کې وي په کابینه کې په سیاست کې په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي په کابینه کې اداقل یو وزیر مدلوده خځه په د هنر او سینما په ساحه کې رادیو کې تلویزیون خو اوله وختو کې نو خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو خارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو زه خپل مثلا زه ورزګان کې اومد ما سالورم ټولګي نه تر شپږم پورې ما د لکانو په خوانځي کې درس وایلی ځکه د جنو مکتب نو
هغه شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان شزي د سیمې په سطحه په مخکښو شزي کې راتله په 1925 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام پر راتک د شزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ په 1925 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغه رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بیا غیظ پاتې نه سوې میرمنې د زده کړو کار او فردي ازادیو په برخه کې ترې واحد پرمخ وړلې خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلودل محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونه سول
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته هر شیبه به سر پوړنی او پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن شول د خلکو کرکې تر هغه په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم اغه چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیست فکر کوم چې خلک یې نگران کړو ځکه اغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه چې بل اخره څه شو اغه نظام هم سقوط وکړ شوروي بل اخره مداخله وکړو نه بدبختی چې دوام لري
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره وه، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسېدلې وه چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتانه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمول جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغه شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواد سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتانه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو، او شعارونه ډېره زیاته وو د دموکراسي د ازادي د عقد شعارونه وو دا شیونه، او د ښځو نزنه لکه ناروا هم استفاده کړو ځدی په سخت کارونه کې دی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل پیل شو. د کورنۍ جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه شول، ډېره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلن واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل شوه چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتي وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي، نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتانه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پرمانز او د سړي پر، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرای، مثلا آواز و چت نشید. دس یو قسم تن نظر و افراطی غونده دودی فکرونه مثلا پامنس کرالو که سوک وایی که دودی پلاس که پروگرام و برنامه و شزو ده پاره و قخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین طول سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیر صدمه ولیدن.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوز لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1999 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوز حتی له کوره د باندې د وتلو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا اغیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تش نه سي ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوی وه.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر یو لسمه په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریج چې ټکانونه یې تر افغانستان راورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړه چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړی فوزیه کوفي:
از صحبت هایی که ما با طالبا داشتیم، انوز هم طرز فکری که طالبا دارن، انوز هم به مو فکر
لاغو خبرو چی مونگ لطالبان و سردر لوده، اخکاری چی اوز هم طالبان اغا پخوانی مفکوره لری. دوی وای دنجون اولکان و تعلیم باید سر بیلوی، لده رو اغو نریوال و کنونسینون و او ترونون و سر مخالف دی چه در افغانستان لخوا ده دیر جورشو و قوانین و تضمین کمون که دی
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی.
د افغان شوزو د اندیشنو په عکسالعمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزي د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیا پریکړې ډیر بحثونه نه دي سوي. خو د شوزو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقی بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی، شک نشته، او هیله من یو چې موږ زموږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارۍ محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
اچار اچار اچار
تو چشی اچار
دے گوڑے اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوگو آریدون کو سلام. خدای دی پیپسی بوتل نلو سخه جوڑوی. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ورزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف له ځانه مه جوړوئ. د خپرونې په پیل کې هغه ملکه در اورو چې د موږ خبریالې د مهمو چارو له وزیر سره کړې ده.
وزیر صاحب، که دی خواه کوی مرکه و پیل کرو.
پیل بی که ما ور خطا کیجه دوائی چه دبولوس دی چرت اخیسی دی شایسته دی
سترکی مخایسته دی. وزیر صاحب، دام ارور لکانادا را لگلی دی.
رشتیا؟
اوهو
تبا یو کار وکره را تا
چه دول کار؟
که دی لورورا دا اغا مارکیت ادرس وقتیه لکم نایی چه تا تا دبولوز خیسی دی زکا زمی اونی ورس کانادا تا سفر لرم نو چه اغا مارکیت تا معلوم شی وابا اخلم زینی دیر می خوشتو.
سامده زبا می ورور تا تلیفون بکم چه ادرس را ولیگی. نه اخ می دروغو وایل ورتا چه ورور می لکانادا را لگلی دی کانا ما خودل تا پکوتی سنگی یا خیسته دی او رور خوار خومی لاد مکتب آنه ده اخلاص شوائی.
پا چه چه کم لاره گه؟
هسته ماویل کاش که می ده آدرس پختنه آغا وقت ری کرده وائی.
زا خیر ده پرول می دوره ری واده تطلیم خیرشان مو دیر اصری خلق و طول پا بحر که واسه دن داس شایسته شایسته جایمه اگوستیه چستر گه نترخته.
هو ده بحر شان کلا دلتا پیدا کیگی دلتا خو طول کم اصل مالونه راوری.
اول ورځ بیا همدا خبره د وزیرانو په شورا کې یاده کړه. ټولو راپورې وخندل، وایي ته هم بېکاره پاتې یې چې د شانو په اصلیت پسې ګرځې. شکر باسه چې دومره پیدا کېږي هم ښه دي.
هو د دنیا ټول بېکیفیته شیان همدلته را روان دي.
رښتیا وایه، ابله اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شان اخیستې وه. هغې لا ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه.
ښه نو چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي؟
چې رښتیا درته ووایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې هم دا دی چې لږ با کیفیت شان ځان ته واخلم، ځکه اوس خو وزیره یمه او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بد راسره ښکاري. که څنګه
رښتیا وایې وزیر صاحب، دا دې بهر ته لومړی سفر دی؟
نه، یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم، خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شان ډېر ښه دي.
ما هم اولیدلی دی که امکان درلود نو د دو ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکم. په دې دنده هم اعتبار نشته، اسنه چې بیرته پر طرفه شم او د اروپایي جامو او رای سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې سي.
وزیر صاحب، که دې ما منې چې کانادا ته ولاړې، همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بیرته نه ځم، زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه، په دې هم غور کول پکار دي، هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب، مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته وایم نو اوس زه یوې سالګرې ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له رشګا څه راغلم چې رایش مې هم خراب نه شي. که خفه کېږي نه مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب، د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده،
ځئ نن بل څه نشر کوي. اوف، سبا ته بیا وي ترجمې ته خبره یم، نو زه بل سبا ته راشم.
ولې د ائتلافونو جوړولو کیسه ګرمه شوې؟
ځکه چې د بانکي حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
ولې د شیر بازار سوړ شوی؟
ځکه چې عاشقان معشوقو ته ورسېدل.
ولې قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لرې کوي؟
ځکه چې سړی ډالرو ته نږدې کوي.
ولې د سړي احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي؟
ځکه چې په خانۍ او پیسه دارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي.
ولې مطبوعات جنگ ګرموي؟
ځکه چې د جنگ له برکته فنډ ترلاسه کوي.
ولې اوس عاشقان لیونیان کېږي نه؟
ځکه چې لیونتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل کړ، ځکه پخوا به غله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل، خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
څه دې وکړل؟ معلومات دې پیدا کړل او کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پرې ورځو؟ د خیره
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ که امنیتي پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهې هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نشي راتللی.
امنیتي پوسته چې ورته نږدې وای خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال یې چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دي که الماس؟
نه سره زر دي او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
ولا ورته سودا مې ده کړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
ما پسې ګرځه، راځه احتیاط کوه چې پخې به چیږي ونه لګي.
ټوخی را نږدې شو.
مه وېرېږه، ډاره نه، سترګې یې سم کار نه کوي، نه مو ویني.
اوس چېرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه، که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده، څوک کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي؟
تا خبرې مه کوه، راته په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
خواکو نیسه چې د چا غږ شته که نه.
نه د چا غږ خو نشته.
نو چې غږ نشته راځه په کړکۍ راواوړه.
ښه ښه نو اوس دغه مال راوباسه چې څه شی دي، زه خو دې له سودا مړ کړم.
دغه دی دا یې هم مال
د موبایل کریډیټ کارتونه، زه دې ده ته بیولم.
او ولیونیه چې کم وي د 50,000 نه زیات کارتونه دي په دې وخت کې، تا ته لکه چې دا کم ښکاري.
نو دا دې معلومه کړه د کومه شول؟
او ساده، په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستي وو.
نو چې د رشوت خور کور دی واهه، خو د کوم قاضي اسارنوال کور ته به تللی وې؟
ولیونیه، هغوی پیسې په کور کې نه ساتي، چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولي وي. اوس موږ ته راپاتې همدغه د کریډیټ کارتونو غلا ده.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.